سلامونه د سهار شپږ بجې شپې زه سفیو لاستان اگزایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خراغ لاستویم پیل په خبرونو کوو. د بخښنې نړیوال سازمان پرون په یوه اعلامیه کې طالبان په دې وغندل چې له واک ته رسېدو درې کاله وروسته لا هم د بشري حقونو سرغړونه، د جنسیت پر بنسټ تعقیب، شکنجې، خپل سره نیونو او سانسور ته دوام ورکوي. دغه سازمان په طالبانو غږ کړی چې په افغانستان کې د بشري حقونو سرغړونې پای ته ورسوي. په بیان کې راغلی په 2021 کال کې د طالبانو له واک ته رسېدو راوروسته په افغانستان کې د بشري حقونو سرغړونې مخ په زیاتېدو دي. د بخښنې د نړیوال سازمان په وینا افغان ښځې د عامه ژوند له ټولو برخو ایستل شوي او دا په داسې حال کې ده چې ناوړه چلند لکه شکنجه، خپل سره نیونې، اجباري بې درکۍ او سانسور په خلاص لاس دوام لري. دغه سازمان خبرداری ورکړی چې د یوې خپلواکې قضایي قوې نشتوالی په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت خراب کړی او قربانیان عدالت ته له لاسرسي محروم کړي دي. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت ویلي نن د هیواد د سیندیزو او زو په ځینو ځایونو کې د تیزو بارانونو د اوبو د کچې د لوړېدو او د سیلونو د راوتلو اټکل شوی دی. د دغه وزارت له خبر پاڼې سره سم د ناڅاپي اورښتونو او سیلونو د راوتلو ډیر اټکل د کابل او هلمند په سیندیزو او زو کې شوی. په خبر پاڼه کې همداراز ویل شوي چې د سیلونو او اوبو د کچې د لوړېدو احتمال په ځانګړي ډول د کونړ، لغمان، ننګرهار، لوګر، پکتیا، غزنی، خوست او پکتیکا په سیندونو او خوړونو کې ډیر دی. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت له هغو خلکو چې د یادو سیندونو پر غاړو استوګن دي غوښتي احتیاطي تدابیر ونیسي او د سیل د راوتو په صورت کې د سیند له غاړو لیرې شي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې دوشنبه ماښام د ګواتیمالا لوبډله ماته کړه. دا لوبه د کانتیننتال کپ سیالیو په لړ کې د تایلند په کوربتوب وشوه. افغان ټیم 15-4 بریا خپله کړه. تر دې لوبې وروسته افغانستان نن سه شنبه له کویټ، سبا له استرالیا او آخري لوبه کې پنجشنبه له تایلند سره مخ کیږي. د یادو سیالیو هدف راتلونکي نړیوال جام ته تیاری دی چې د سپتمبر په 14 په ازبکستان کې پیلیږي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کارپوهانو د ایران په اسلامي جمهوریت غږ کړی چې سمدستي د اعدام سزاوی ودروي. دوی دا خبرداری وروسته له هغه ورکړ چې پرون په یوه اعلامیه کې ویل شوي په اګست کې په ایران کې د اعدام شویو کسانو شمیر 93 تنو ته رسېدلی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د عالي کمیشنرۍ د دفتر د بیان په اساس په جولای کې اعدامونه 45 خو په اګست کې 200 شوي وو. په ایران کې د روان کال له پیل راهیسې د اعدام شویو کسانو شمیر له 400 څخه زیات دی او لږ تر لږه 15 ښځې پکې شاملې دي. په دې ډله کې نږدې 30 افغانان هم شته. د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي د اګست له 19 او 25 ترمنځ له افغانستان څخه تر 22,000 ډیر کسان وتلي دي. دغه سازمان د راپور پر اساس په یاده موده کې تر 16,000 ډیر کسان له بیلابیلو هیوادونو بیرته افغانستان ته هم ستن شوي دي. 95% هغه افغانان دي چې له ایران څخه ستن شوي، خو په همدې موده کې 53% بیرته ایران ته هم تللي دي. او د پاکستان د څېړنې او امنیت د مطالعې مرکز چې د پاکستان د امنیتي وضعیت په اړه راپورونه خپروي، په تازه راپور کې ویلي تیر اګست د 2013 کال جولای را په دې خوا د دغه هیواد لپاره تر ټولو خونړۍ میاشت وه. په بلوچستان ایالت کې تر معمول ډېرې امنیتي پیښې شوې وې، خو په خیبر پښتونخوا کې بیا امنیتي پیښې یو څه کمې وې. خبرونه مو واوریدل. کولی شئ د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، د خبرونو هلته لوستلی شئ. سر راپور مو دا دی چې چین او روسیې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له هغې اعلامیه سره مخالفت کړی چې د ښځو په اړه د طالبانو د امر بالمعروف د نوي قانون د غندلو لپاره خبرېده. د اسرائیلو د اعتصاب په اړه هم تاسو رپورټ لرو چې د اسرائیل د کار د سترې محکمې په حکم پرون بیرته پای ته رسېدلی دی. په نورو راپورونو کې دا اوري چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د تعلیمي او تحصیلي اسنادو د مساوي کولو موده شپږ میاشتې غځول شوې ده.
ایکولنسی و یا د اسنادو تصدیق و چې کوم چې دی چینوي شاګرد راځي، افغان شاګرد هغه تر شپږو میاشتو پورې باید هغې ته وخت ورکړلی شي تر څو پورې چې هغه د خپل اسناد تصدیق کړي. او
په دې اړه هم رپورټ درته خبرو چې اوروزګان کې د اصلاحي پلان د پلي کېدو سره سم مالي زیانمن کسان د مرستې غوښتنه کوي.
زما سرای څوارلس په یو پنځوس کې تللی دی. مثال زه دونه اوس قدرت بیا نه لرم مثال چې زه خپل مشکل په حل کړم. درته اوس هېڅ پاملرنه نه ده ورته سوې، نه هغه حکومت پاملرنه کړې نه دې کړې.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
چین او روسیې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له هغې اعلامیې سره مخالفت کړی چې د ښځو په اړه د طالبانو د امر بالمعروف د نوي قانون د غندلو لپاره خبرېده. دوی دا مسله د افغانستان کورنۍ مسله بللې ده. د سیاسي چارو ځینې افغان شنونکي په دې اړه د چین او روسیې دریځ په افغانستان کې د دغو هیوادونو له ګټو او د افغانستان پر سر له سیالۍ سره تړلی بولي. تفصیل له عصمت څاروان اورو.
تاکل شوی و چې د ملګرو ملتو امنیت شورا د اگست په 28مه د طالبانو د امر بالمعروف د نوي قانون د غندلو لپاره غړې اعلامیه خبره کړې، خو سرګنده شوی چې د امنیت شورا د غړو ترمنځ اختلاف د دې اعلامیه مخه ډپ کړې ده. امنیت شورا په یو بیان کې د اختلاف ته په اشاره ویلي چې د طالبانو د امر بالمعروف پر قانون د انتقادي اعلامیه له صادرېدو سره د دې شورا دوه دایمي غړو مخالفت کړی دی. که څه هم په بیان کې د دوو هیوادونو چې له دې وړاندې سره مخالفت کړی دی نمونه نه دی یاد شوي، خو ویل شوي چې هغو استدلال وکړ چې د امر بالمعروف قانون د افغانستان کورنۍ مسأله ده او په اوس وخت کې په دې نه ارسي. خو په بیان کې یادونه شوي چې روسیې او چین ویلي دي چې د بشري حقونو په شان مسایل باید افغانستان ته د بشري مرستو له موضوع سره ونه تړل شي. چین او روسیې ته ولې د افغان ښځو او نجونو موضوع دومره اهمیت نه لري چې د هغې په خاطر پر طالبانو د یوې اعلامیې طرحه د فشار راوړل شي؟ په برلین کې د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو شنونکی اسحاق اتمر وایي چین او روسیه د خپلو ګټو له عینکو د افغانستان مسایلو ته ګوري او له لویدي سره د افغانستان پر سر سیالي په پام کې لري.
هغوی اوس وخت کې د دغه رقابتونو نه په استفادې سره غواړي چې افغانستان سره دوی نږدې پاتې شي او داسې کارونه کوي چې د افغانستان نه دوی ته کوم مشکل د دوی هیوادونو ته رامنځته شي. نو د دې په خاطر د چین او روسیې هیوادونه ډېر کوشش دا کوي چې طالبان سره نږدې پاتې شي، نه چین او نه روسیه دې پسې ګرځي چې په افغانستان کې بشري حقوق یا بشري ناورین په کومه کچه دی، یا د ښځو ونډه په ټولنه کې، یا د ښځې تعلیم. دوی ته دا ډېر ارزښت نه لري، بلکې د دوی ګټې او منافع ډېر ارزښت لري.
د ملګرو ملتونو د بیان پر اساس چې پرون دوشنبه په ډاګه شو د فرانسې، امریکا، بریتانیا په شمول د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ځینې غړي استدلال کوي چې که طالبان غواړي چې په رسمیت وپیژندل شي او د نړیوالې ټولنې اقتصادي مرستې ترلاسه کړي، باید نړیوال معیارونه ومني. په بیان کې زیاته شوې چې دا هیوادونه د طالبانو د تګلارو په باب په ځانګړي ډول د هغو اقداماتو په تړاو چې د ښځو او نجونو د حقونو خلاف دي پر طالبانو د فشار پلوي دي. خو چین او روسیې بیا ویلي چې نړیواله ټولنه باید له افغانستان سره مرسته وکړي او دا چاره د بشري حقونو په شان مسئلو سره ونه تړي. د طالبانو د امر بالمعروف قانون چې شزه د مخ په شمول د ټول ځان پر پوښلو مکلف وي او له کوره دی باندې حتی د هغوی پر ژغ بندیز لګوي، د بشري حقونو د ټولنو او ملګرو ملتونو په شمول له پراخو انتقادونو سره مخامخ شوی دی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په بیان کې ویل شوی په داسې حال کې چې د امنیت شورا غړي عموما د یو آباد، سوکال، سوله ایز او له ترهګرۍ پاک افغانستان هیله لري، دغه هدف ته د رسیدو د څرنګوالي په برخه کې اختلاف لري.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
وربشو د پاکستان په جنوب سیمو کې د افغان محصلینو د اسنادو په ارتباط یو ریپورت ته د پېښور خیبر میډیکل پوانتون افغان زده کوونکو ته د اسنادو د پوره کولو لپاره شپږ میاشتې موده ورکړې. د پوانتون چارواکو ویلي دا پریکړه د هغو افغان زده کوونکو لپاره ده چې د سقوط په وخت کې له افغانستانه پاکستان ته ورغلي او ورسره پوره تحصیلي اسناد نه وو. د دغه پوانتون انتظامیه وایي دوی ته به په پوانتون او کالجو کې د داخلو ستونزې وي، نو ځکه یې دا وخت ورکړی. افغان زده کوونکي وایي په کار ده چې نور پوانتونونه هم افغان محصلینو ته داسې اسانتیاوې ورکړي چې پکې دوی خپل اسناد پوره کړی شي. په دې اړه نور جزئیات د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال عظمت علي شاپ ریپورت کې.
د خیبر میډیکل یونیورسټي انتظامیه وایي هغه افغان زده کوونکي چې ورسره تعلیمي اسناد پوره نوي ورته پوهنتون کې داخله ورکوي او د سیمستر د اخیر پورې به خپل ټول اسناد جمع کوي. د افغان زده کوونکو په وینا چې د نامکمله اسنادو له وجې به ورته په پاکستان کې په پوهنتونونو او کالجونو کې د زده کړو ستونزې وي، خو له دې پریکړې وروسته به افغان زده کوونکي کولی شي چې د داخلي وروسته خپل اسناد پوره کړي. د خیبر میډیکل پوهنتون زده کوونکي سمیم جان مشال ریډیو ته وویل چې زیاتر زده کوونکي له افغانستانه د سکوت په وخت راوتي وو چې ورسره خپل پوره تعلیمي اسناد یا تصدیق شوی اسناد نه وو او دلته په پیښور کې ورته په زده کړو کې ستونزې وي.
سپه جدي وخت کې ډیر په سخت وایي سره، مطلب د وطن نه راغلی او دلته په پاکستان کې ژوند کوي، بیا دلته په بعض پوهنتونونو کې هغوی نه پی او آر کارډ او ایس ایس سی کارډ غوښتنه کیږي، خو چونکې زمونږ افغانانو سره هغه شی نه وي، مطلب د دوی شریعت افغان خی نه پاغی دوی لا ایڈمیشن ورکي. او بل هم دې احساس سره مونږ د اسناد ډاکومنټیشن خبره وکړه چې زمونږ د بعض ډیرو افغانانو سره ایکویلنس نه وي، چې ایکویلنس جوړیږي نو هغه ډیر ټایم نیسي، نو باید زمونږ افغانانو ته په پروسس لیټر باندې هم ایڈمیشن ورکړل شي، بیا بعد کې د سیمسٹر اینڈ کې باید افغانان ایکویلنسی یونیورسٹی ته پرووائڈ کی تر.
مردان عبدالولی خان پوهنتون هم په کال 2023 کې 50 افغان زده کوونکو ته په وظیفه باندې د پوهنتون په ټولو څانګو کې داخلي ورکړې دي. د پوهنتون انتظامی په وینا چې په کال 2023-24 کې به نور 50 افغان زده کوونکو ته داخلي ورکوي. د خیبر میډیکل پوهنتون زده کوونکي نور خدا مشال ریډیو ته ویل چې افغانستان کې د جینکو په زده کړو د بندیز رستو د ایم فل او پی ایچ ڈی زنانه زده کوونکو ته خیبر میډیکل یونیورسټي د ویډیو کال په ذریعہ خپل ریسرچ او زده کړې د سپروایزر سره د شریکولو اسانتیاوي ورکړي.
ایکولنسی وا یا د اسنادو تصدیق و چې کم چې دی چې نوی شاګرد راځي افغان شاګرد هغه تر شپږو میاشتو پورې باید هغې ته وخت ورکړلی شي تر څو پورې چې هغه د خپل اسناد تصدیق کړي او لږ څه په بیړه او تادۍ سره وشي نو دا به ښه خبره وي، ځکه چې مونږ د ویزې مشکل لرو او که دا څومره هم وروسته کیږي او زندیږي نو هغه بیا مونږ ته نور مشکلات جوړوي د ویزې په اړه کې. نو دا په دې موقع هم مونږ ته وایس چانسلر دا پوره اطمینان راکړو چې دا ستونزه به هم حل شي او انشاءالله راتلونکي وخت کې به تاسو سره ستاسو سپروایزر د ویډیو کال په ذریعه ټلیفوني کومه رابطه چې د پاغې هم تاسو سره دغه څه مسایل چې دي هغه به حل کولی شي او په هفته کې به تقریبا دوه وخته تاسو ته ټایم درکولی کیږي.
د خیبر میډیکل یونیورسټي د سکالرشپ څانګې ویان عظمت علي مشال ریډیو ته وویل چې د افغانانو د مالي ستونزو ته په کتنه خیبر میډیکل یونیورسټي د افغان زده کوونکو لپاره هم هغه فیسونه خودي کوم چې پاکستانی زده کوونکو دی.
ریسرچ ورک کم سپروایزر دی نو هغه به په هفته کې ټایم دی ته مختص کوي او دی ټایم کې چې کوم دی نو هغه سټوډنټان به آنلاین کیږي چې دی دا ریسرچ ورک کمپلیټ کیږي او په ټایم باندې دی دا ډیگری یعنی کمپلیټ کیږي. کلچرل ایکټیویټیز او اکیډمیک میک اپ کلاسز نو په هغه کې بیا دا فیصله شوې ده چې کوم میک اپ ایگزام دی نو هغه پراپر فورم نه دا هغه اپروول کیږي الابا امپلیمنٹ کی گئی خو دئی دپارا اسپیشل کلاسز چکم دینو آغا با پکیم یو کا ارینج کی گئی چکم سٹوڈنٹ کمزوری دی او ایتا پا ٹاپک مسئلی دی نو ایک اسپیشل کلاسز اغشتے شی.
دا پاکستان حکومت پا کال 2009 کی دا افغان زدکونکو لپارا دا علامہ اقبال سکالرشپ پا نم دا مفت زدکڑو یو پروجا شروع کرے وا. دا روان کال دا جولائی پا میاش کی ہم دا پروجے درم برخا شروع شوی چی ترمخوا بے دا پاکستان پا بیلابیلو پوہنتونونو کی سلورنیم زره افغان زده کوونکو ته په اسکالرشپ داخلي ورکوي چې پکې به د هغوی د پوهنتون د هاستل فیس بشمول د میاشتې وظیفه هم ورکول شي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. ازادي راډیو ته خوږیست. په کابل ښار کې د دوشنبه په ماښام باندې یوې چاودنې لږ تر لږه 1900 کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د طالبانو د حکومت د کابل امنیه قومندانې ویاند خالد زدران ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې زیاته کړې چې دغه پیښه د کابل ښار په شپږمې او زی اړوند قلعه بختیار سیمه کې شوې ده. زدران لیکلي سیمه کې یو کس پر ځان پورې تړلو چاودیدونکو موادو ته انفجار ورکړی چې متاسفانه د دب خبره د یوې ښځې په ګډون شپږ ملکي وګړي وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. د پیښې عیني شاهدان او د کابل استقلال روغتون کې ځینې روغتیایي کارکوونکو ازادي راډیو ته ویلي چې یوازې دې روغتون ته 15 مړي او ټپیان ور انتقال شوي دي. همدارنګه د کابل ایمرجنسي روغتون ته څیرمه سیمې اوسیدونکي هم ویلي چې یاد روغتون سره د ټپیانو او امبولانسونو ګڼه ګوڼه زیاته وه. د پیښې عیني شاهدانو ازادي راډیو ته دا هم ویل چې دا پیښه د لوی څارنوالۍ دروازې ته څیرمه د مامورینو د رخصتېدو پر مهال شوې ده. ازادي راډیو د طالبانو د حکومت ځینو امنیتي سرچینو راستول اکسونو کې ښکاری چې د پیښې په سیمه کې خلک خواره واره او ان ټوټه ټوټه پراته دي. د پیښې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی، خو د کابل په لویدیځ کې د ګڼو ورته مرګونو بریدونو مسؤلیت د داعش یا اسلامي دولت د ډلې د خراسان څانګې په غاړه باندې اخیسته.
دا ازادي راډیو خبری مجله.
په اسرائیل کې هغه پراخ کاربندیز چې د حماس د سختدری زیډلې په لاس کې د برمته اسرائیلیانو د کورنۍ د غړو په غوښتنه پرون سهار پیل شوی و. د اسرائیل د کار د سترې محکمې په حکم پای ته ورسید. دغه اعتصاب وروسته له هغه پیل شو چې د اسرائیل پوځ د یکشنبې په ورځ وویل د شپږو نورو برمتو مړي د رفا په یو تونل کې موندلي دي. د یرغملو خپلوان د خپلو عزیزانو د خلاصون لپاره له حماس سره د اوربند د موافقې غوښتونکي دي. جزئیات په دغه رپورټ کې له اسمت ساروانه اورو.
په اسرائیل کې پرونی عمومي اعتصاب چې پر صدر اعظم د فشار راوړلو لپاره د اسرائیلي کارکونکو او د کارګرانو د اتحادیې په غوښتنه پیل شوی و، د دغه هیواد د کار د سترې محکمې په حکم پای ته ورسول شو. د دې کار بندیز هدف د حماس لخوا د نیول شویو اسرائیلي یرغملو د خوشي کولو لپاره د موافقې نهایي کول و. د کار سترې محکمې پریکړه وکړه چې د اعتصاب انګیزه د کارمندانو او کارګرانو له اساسي حق سره په مخالفت کې ده او د هغوی د قانوني حقونو سرغړونه کیږي. د محکمې د حکم له مخې اعتصاب د دوشنبه د ماسپښین په 2:30 بجې ودرول شو. د اسرائیل د مالیه وزیر د محکمې د پریکړې هرکلی وکاوه. بتسال ال سموتریچ وویل چې محکمې معلومه کړه چې اعتصاب سیاسي و. هغه زیاته کړه چې د دې ډول غیر قانوني کړنو دوره پای ته رسیدلې ده. ښاغلی سموتریچ له صدر اعظم بنیامین نتانیاهو سره یو ځای د کار سترې محکمې ته د عمومي کاربندیز خلاف عاجل شکایت وکړ او استدلال یې وکاوه چې اعتصاب د هغو شرایطو لپاره اړین و چې په کې د کار کولو حق او د کارګرانو حق اخیستل شوی وي. دغه اعتصاب په غزه کې د حماس د افراطي دلیل خو د شپږتنو وشل شویو برمتو د جسدونو له مودل کېدو او په وړاندې له پراخو لاریونو وروسته پیل شو. حماس د امریکا او اروپا اتحادیې لخوا یو ترهګر ډله ګڼل کیږي. د اسرائیل پوځ د یکشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د غزې ترنګ په جنوب کې د رفح په یو تونل کې د شپږو نورو اسرائیلي یرغملو مړي موندلي دي. د پوځ په وینا دا کسان تر موندل کېدو لږ مخکې وژل شوي وو. د اسرائیل دفاع وزارت په یو خبر پاڼه کې وویل په موندل شویو جسدونو کې درې ښځې او درې نارینه دي. د اسرائیل پوځ زیاتوي دغه شپږ کسان شایي یوه یا دوه ورځې مخکې د حماس د لیل خواو وشل شوي وي. د رفح په تونل کې د دغو اسرائیلي یرغملو د مړو له موندل کېدو وروسته د یکشنبه په ورځ د 101 پاته برمتو کورنیو د اسرائیل له خلکو وغوښتل چې په خپلو اعتراضونو اسرائیل ولړزوي. د یرغمل شویو کورنیو اتحادیې بیا په اسرائیلیانو ژغ وکړ چې په بیت المقدس کې د صدر اعظم د دفتر مخې ته د یکشنبه په ورځ د ماسپښین په 4 بجو او همدارس د ماسخوتن په 9 بجې په تل ابیب کې د دفاع وزارت ته نږدې د اعتراض په دود لاریون وکوي. د برمتو د کورنیو اتحادیې د اسرائیل د ټولو کارګرانو له اتحادیې څخه هم وغوښتل چې له دوشنبه څخه اقتصادي فعالیت او تولید ودروي او اعتصاب اعلان کړي. په ورته وخت کې د اسرائیل د اپوزیشن مشرانو پر صدر اعظم تور پوری کړ چې له افراطي ډلې حماس سره یو ممکنه هوکړې ته رسیدو لپاره په خبرو کې په خند را مستکولو سره خپل لاسونه د یرغملو په وینو ککړ کړي او د دې ځوانانو د وژنې ګنابه په خپل ریکارډ کې د تور داغ په توګه ثبت کړي.
له خبرونو ور اخوا
د برخې ته مو بیا هم خرغلاست وایم. په اول کې به د فوټسال مینوالو ته دا وایو چې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې په کانټیننټل کپ یا بین القاره سیالیو کې وکولای شول چې ګواتیمالا ټیم ته 15-4 باندې ماته ورکړي. د کانټیننټل کپ سیالۍ په تایلند کې پیل شوې دي چې هدف یې راتلونکي نړیوال جام ته چې په ازبکستان کې به 2 ورځې وروسته پیل شي د ټیمونو لا زیات چمتووالی دی. د افغانستان د فوټسال ملي ټیم لومړی وار په نړیوال جام کې لوبیږي او دا یې د چمتووالي لپاره د لومړنۍ سیالۍ بریا وته ده چې د افغانستان د فوټسال ملي ټیم به نن سه شنبه له کویت او د چهارشنبه پر ورځ به له استرالیا سره سیالي وکړي او د پنځمبه پر ورځ به بیا د کوربا تایلند په وړاندې لوبې ته ووزي. تم ده چې د دغو سیالیو په تعقیب د فوټسال نړیوال جام په ازبکستان کې د سپتمبر له 14 پیل شي. وربشو اورزګان ته په اورزګان کې د اصلاحي پلان پلي کېدو مالی زیانمن د مرستې غوښتنه کوي. دوی چې د دولت له خوا د پلي کېدونکو اصلاحي پلان په ترڅ کې بې کوره شوي اوس سرپناه نه لري او تشنه اسمان لاندې شپې تیروي. دوی اندېښمندي او وایي دا وضعیت د ماشومانو روغتیا ګواښي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې له څه کم 3 کلونو ځنډ وروسته د خیرو کاری سیمې د ماستر پلان د فلیکې دو پاتې چاري بیا فیل شوي دي. د اورزګان ولایت د مرکز ترینکوټ ښار اړوند د خیرو کاری سپسیمه کې چې له کلون رئیس په خپل سر ډول ودانی جوړې سیوی د مخکینی حکومت پر مهال ورته یو منظم ماستر پلان جوړ شوی وو چې بیا یې چاري نیمګړې پاتې شوې. اوس د یاد پلان د پلي کېدو له امله مالی زیان منسوي د مرستو غوښتنه کوي. وایي د کلونو کلونو د لاس په تړاکو جوړ کړي کورونه له منځه تللي دي. حاجی محمدین چې خبرې نسی کولای کورې د حکومت له لوري په اصلاحي پلان کې راغلي او بې کوره سوي چې له امله یې دی او کورنۍ تر شنه اسمان لاندې پاتې سوي دي. د محمدین اخشی عبدالکریم وایي که له نوموړي سره مرسته ونسي نو ژوند کول به ورته ګران وي.
چې دا سرای جوړ کړي زما خو هم د سرای نه درلودي خدا پاک بیا دا سرای وکړي الجي پل زلو. نو دا حاج صاحب چې دي یا نه دی زما اخشی دي نو بل پلای بیا په دا نقشه کې دا سرای ولاړې خو تشې ویني دا سرای ګرده تللی دي او ژوند یې ورته خیمه لاندې نو دی دا زموږ خور عیالونه نه لري. دا حاج صاحب اوس ډېر بېوز بېولادي ته یې ویني دغه بشر دي دا واته کال کېږي چې ابلج ولې دي نو اوس دې په کور کې دی ګولې روپۍ نه لري.
په اخیر جمهوري نظام کې د اورزګان ولایت سیمه ایزو چارواکو ویلي و چې په اخیرو کاري سیمه کې پر 4000 جریبه ځمکه عامه تاسیساتو باندې د ډیزاین سیوی ماستر پلان له مخې معیاري سړکونه روغتیایي او ښوونیز مرکزونه جمعتون او نور عامه تاسیسات په پام کې نیول سوي دي. فضل کریم د اورزګان ولایت د خیرو کاریز د سیمې یو بل وسیدونکی دی چې د یاد اصلاحي پلان د پلي کېدو له امله کور تخریب شوی دی.
زما سره څوارلس په یو 50 کې تللی دی. مثال زه دوه نه اوس قدرت بیا نه لرم. مثال چې زه خپل مشکل په حل کوم در دا اوس هیڅ پاملرنه نه درته شوی نه هغه حکومت پاملرنه کړې نه دی کړی چې مثال موږ وسو د مسلمانانو غم وخورو یا مثال یو شی ورکو یا د کور مخته خارې غونډې پرتی دا واریکو.
د اورزګان یو شمیر نور اوسیدونکي که څه هم د دی فلان په پلي کېدو خوشاله دي خو وایي حکومت ژر تر ژره په یاد سیمه کې د بیا رغونی کارونه هم شروع کړي. دی وایي اوس مهال کورونه تتلونکي لارې بندې دي او موټر تګ راتګ پرې نسی کولای. سیپولا چې د خیرو کاری سیمې اوسیدونکې دي ازادي راډیو ته داسې وویل.
زما نوم سیپلا دی، خیرو په کاریز کې مې سرای دی. دا سردا اوسه ګوره، دا نقشې چار څه نقشه راغلي دي. دغه یو وړ سړی کې موږ نه دی سلی چې موږ بازار ته وځو. موږ دا نقشې ایستلي دي، دغه ناکې غیر ناکې کورونه ونړېدله، سرایونه ونړې، دغه خاورې پر هغه ځای کې دغه خراب پرتې دي. یو دغه نه نشي کولی چې د خپل کور مخ مای صفا کړي، د خپل کور هیڅوک نشي راوتای. ورور
بلخوا د ترینکوټ ښاروالۍ مسؤلین وایي دی پلان لري چې د حکومت او موسسو په مرسته د خلکو د تخریب شوو کورونو بیا ورته جوړ کړي او دغه شان مرستې ورسره وکړي. د طالبانو د حکومت د ترینکوټ ښاروالۍ ویان شریف الله زلاند وایي د یاد ماستر پلان په تطبیقېدو سره به خلکو ته زیاتې اسانتیاوې رامنځته شي.
نو انشاءالله چارې ډېرې په چټکۍ سره روان دي، ځکه چې ترینکوټ ښاروالۍ ریاست مسؤلین هم عامو خلکو ستونزو ته ګوري، ځکه سبا ژمی را روان دی. نو چارې ډېرې په چټکۍ سره روان دي. انشاءالله د ترینکوټ ښاروالۍ ریاست او د موسساتو په همکاري به زیاتې مرستې وشي په یاد ساحه کې.
د یادونې وړ ده چې نه یوازې اروزګان بلکې د افغانستان ډېر ښارونه له ماستر پلان پرته جوړ شوي چې خلکو ته یې بېلابېلې ستونزې پیدا کړې دي. غوښتنې دا دي که په ښارونو کې ماستر پلانونه جوړ سي، خلکو ته به ډېرې اسانتیاوې برابرې سي.
ازادي راډیو ډاټ کام.
د نورستان په مرکز پارون کې د سلګونو نظرو امریکایي ډالرو په لګښت څلورو پروژو چارې پیل شوې. په دغو پروژو کې د استنادي دیوالونو، ویالو جوړولو او ترمیم چارې شامل دي. جزئیات په دغه رپورت کې.
په نورستان کې د سرپرست حکومت چارواکي وایي د مرکز پارون اړوند د پرونس او اشتیوي کلو کې د ملګرو ملتونو د خوراک او کرنې نړیوال پروګرام په مالی مرسته د څلورو پروژو چارې پیل کړې دي. د دوی په وینا د دغو څلورو پروژو لپاره 3,09,000 امریکایي ډالر ځانګړي شوي چې په 8 میاشتو کې به یې چارې بشپړې شي. په نورستان کې د سندیزی فرعي حوزې رئیس مولوی محمد علي فاروقي د پروژو د پیل په مراسمو کې وویل په دغو پروژو کې 1,012 متره اوږده استنادي دیوالونه او د 2 کانالونو جوړول او ترمیم شامل دي. هغه له قراردادي شرکت وغوښتل چې د پروپوزل سره سم او اساسي کارونه ترسره کړي.
او زمونږ انجینران به د دې پروژې نظارت کوي او انشاءالله ولزیز کم ستونزه دوی ته پیدا کیږي او موږ آماده یو ورته چې دغه ستونزې د لا په ماده سره ورته حل کړو او د ښه تطبیقولو او د امانتدارۍ او د ایماندارۍ غوښتنه ترینه کوو چې دغه پروژه په ښه تطبیق او ښه طریقې سره تطبیق.
د ښاغلي فاروقي په خبره د یادو پروژو بشپړېدو سره به په سلګونه جریبه ځمکه او یو شمیر کورونه د سیلابونو له ګواښ وژغورل شي او سلګونه جریبه ځمکه ته به په منظم ډول اوبه ورسیږي. د مرکز پارون اوسیدونکي هم خوښتي چې د ځمکو او کورونو ساتلو دپاره یې استنادي دیوالونه جوړیږي او همداراز ورته سیلابونو ویجاړې کړې ویلې او سربندونه بیا رغول کیږي. د دوی په وینا پیل شوو کارونو سره زرګونو کسانو ته د کار کولو موقع هم چمتو شوی ده. د پارون قومي شورا مشر مولوی محمد موسی راشدی
نو اوس دغه پروژې سره به 15 کلی نو د ځمکې دی لاندې راځي، ډیر نفوس دی لاندې استفاده کوي.
بیان الله خپل ملا په څادر کلکه تړلې بډې راوهلې او د بیلې په بیا رغونه لګې دی. وایي
زه ډېره خوشاله شوم چې دا کار پیل شو.
د نورستان په مرکز پارون کې په داسې حال کې د ملګرو ملتونو د خوراک او کرنې پروګرام لخوا د 3,09,000 امریکایي ډالرو په لګښت د 2 استنادي دیوالونو او 2 ویالو جوړولو چارې پیل کیږي چې تیرو سیلابونو د نورستان په ګډون په ګڼو ولایتونو کې ولسونو ته د سر و مال زیانونه اړولي. ډیرې ویالې، سربندونه، لارې، ګودرې او سرکونه یې هم تخریب کړي دي.
تاسو له پیغامونو
چې ازادي راډیو انکارانو ته سلامونه او نیکی له خدای پاک ته کې جوړ او روغ بهست. موږ چې د پکتیا ولایت دیواز خاوز سوالي یو بغل تل رسمه یو سي 25 کیلومتر 30 کیلومتر له سوالي جخل لري یو. نو موږ په خپل سیمه کې روغتیاي مرکز نه لرو. د موږ له سیمې سیمه تر شپخانه پورې زو یا تر کلینیک پورې زو 15,000 روپۍ موټر ته ورکو. لارم کچه دي نو په خپل سیمه کې هیڅ کلینیک نه لرو. دا یو ماشوم ما څلور پنځه واره دی وی کینولې دی پاره 50 کیلومتر سفر وکړ، بیا موږ یو لټه کینولې ور بند کړ. نو کدی امارت مسولینو ته دا غږ رسوي کې نور همکار مو سو ته رسوي سیمه ته روغتیا مرکز جوړ کې موږ ډېر مشکلات سره مخ یو. کله زما سی واره سينو بیا موږ به مشکلات زیات وي، مریضان مو تر وسوالی نه رسیږي.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه کوم. از شفیع الله زابلی له ایران له خوزستان ښار څخه وایس ته پیډم. ټولو لس مجاهدین ولس څخه مدا غشتنه ده چې موږ غم دی وخر په دې ایران کې موږ مسافر یو، ډیر په تنګ سره یو، موږ ته خپل ډوډۍ نه رسیږي، نه یو غذا شي راوړل سي او تاک ته هیڅ شي نه ده. وایي مو ټکی مو ډبی کچین موږ افغانستان ته ولاړ شو، افغانستان کې موږ کار نسته، یو زمينه دې مرسته برکی. دا د افغانستان د سفارت په ایران کې سفارت لري، دا سفارت والا سره پارک لري، دا دوري بده ده کبیده زنګ ورته ویشي کې کنه ویشي خبر ورکي سی ویشي کې دا فرمول باندې وسه حال د څه شین قیامت ته افغانستان د لارښوم کار نه درو ک ایران تر اسون دغه نه پریدي. نو له ازادي رادیو کا کوم څه مغشتنه وهله او ازو دا د سیسمو راغ تر طالب شراک پرې ورسي، ته طالب مشرانه پرې ورسي، ډیر مرسخ په تکلیف یو سخ ول ډبول ستا لاسونه کیدن سلاس متیدن ستاور ورکاش ګیرس دا وس شین قیامت ته. تر اوسه هم په ایران کې دا قسمه ناول چلن لاغونې سره نه سوې کم وخت د مجاهدین حکومت راغلي د طالب چارواکو حکومت راغلي د مشر دا چلن کیږي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
د سهار شپګنیمې شو ورزو لاندو خبرونه ته د بخښنې نړیوال سازمان پرون په یوه اعلامیه کې طالبان په دې وغندل چې له واک تر رسیدو درې کاله وروسته لا هم د بشري حقونو سرغړونه د جنسیت پر بنسټ تعقیب شکنجي خپل سره نیونو او سانسور ته دوام ورکوي. دغه سازمان په طالبانو غږ کړی چې په افغانستان کې د بشري حقونو سرغړونې پای ته ورسوي. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت ویلي نن د هیواد د سیندیزو او اوزو په ځینو ځایونو کې د تیزو بارانونو د اوبو د کچې د لوړېدو او د سیلونو د راوتلو اټکل شوی. دغه وزارت له خبر پاڼې سره سم د ناڅاپي اورښتونو او سیلونو د راوتلو ډېر اټکل د کابل او هلمند په سیندیزو او اوزو کې شوی دی. خبر پاڼه کې هم دراز ویل شوی د سیلونو او اوبو د کچې د لوړېدو احتمال په ځانګړي ډول د کونړ، لغمان، ننګرهار، لوګر، پکتیا، غزنی، خوست او پکتیکا په سیندونو او خوړونو کې ډېر دی. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت له هغو خلکو چې د یادو سیندونو پر غاړو استوګندي غوښتي احتیاطي تدابیر ونیسي او د سیل راوتلو په صورت کې د سیند له غاړو لیرې شي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې دوشنبه ماښام د ګواتیمالا لوبډله ماته کړه. دا لوبه د کانټینټل کپ سیالیو په لړ کې د تایلند په قربتوب شو. افغان لوبډلې 5-4 بریا خپل کړه. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کارپوهانو د ایران پر اسلامي جمهوریت غږ کړی چې سمدستي د اعدام سزاوي ودروي. دوی د خبرداري ورسله غوړ کړ چې په اگست میاشت کې په ایران کې د اعدام شوو کسانو شمیر 93 ته ورسید. د پاکستان د سیډنی او امنیت د مطالعې مرکز چې د پاکستان د امنیتي وضعیت په اړه راپورونه خبروي، په تازه راپور کې ویلي 13 اگست د 2013 کال جولای را په دی خوا د غیواد لپاره تر ټولو خنډې میاشت و. 245 تنه وژل شوي. د مرکز پر اساس په وژل شوو کې 29 ملکان، 45 پوځیان او 103 د دولت وسلوال مخالفان دي. او اروپایي کمیسیون له منګولیا غوښتي د جرمونو له نړیوالې محکمې سره پر خپلو ژمنو ودرېږي او د هیواد د سفر په لړ کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ونیسي.
د زهرو کاروان
دا ساده رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره د مطالب چمتو کړی دی. طالبانو په تیرې وکال کې د نشې موادو د قاچاق په تور 10,000 نفر نیولې دي.
په تعداد 10,564 تن مزنونین در پیوند به جرایم مواد مخدر بازداشت شد. به اراضی 17,651 هکتار زمین از مزارع کوکنار پاکسازی شده است.
دا چې د طالبانو حکومت په تیرو دریو کالو کې د معتادینو په درملنه کې څومره بریالی و، په دې اړه مو د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې له یوې څېړونکې میرمنې جیلینا سره مرکه کړې.
Our research indicates, I mean, the interviews with the medical professionals who
زموږ څېړنه د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې له ډاکټرانو سره د مرکو پر بنسټ چمتو شوې ده. دا څېړنه ښیي چې دا مرکزونه د مسلکي کارکوونکو له کموالي سره مخ دي.
دراز محمد په نوم یو معتاد وایي چې د اعتیاد له امله عبادت راڅخه پاتې شوی دی.
ما مخکې 5 وخته جمع کوو، اعتکاف ته ناسم، روژه کې هغې نه دو خواته مانځه ته به چې لاړم، مخکې به لاړم، ځان به مې کوو جمع سره. کله چې په دې شي واوختلو هغه 5 وخت نه څلور وخته راغی، څلور وخت نه درې وخته راغی، بیخي دا مونږ مونږ نه هېر شو، مونږ هم پاتې شو.
او د پروګرام په پای کې به په یوه ډرامه کې واورئ چې ګلالۍ خپل پلار ته اختار ورکوي او وایي که بریالۍ ته یې په زور ورکړي سخت به پښېمانه شي. دا چې ګلالۍ ولې له بریالۍ سره واده نه غواړي دا به په ډرامه کې واورو.
بابا زه یوه خبره وکړم.
زه ورکه شه، ما چې ویل ته به وایي چې هر ډول ستا خوښه ده هسې وکړه. ستا ژبه اوس دومره اوږده شوه چې زما خبر نه منې.
ولې ګلالۍ انسانه نه ده؟ میړه او ژوند به د ګلالۍ وي او د دې خوښۍ ته به نه کتل کېږي. ته هم ځان ته پلار وایې.
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت وایي چې دوی په افغانستان کې د تیر یو کال په بهیر کې د نشه یي بوټو د کښت، نشه یي موادو تولید، خرڅولو او قاچاقو په تور تر 10,000 ډیر خلک نیولې دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي چې له دې خلکو سره تر 3,000 کیلوګرامو ډیر نشه یي مواد نیول شوي. وروسته دا تورن کسان محکمو ته سپارل شوي او د محکمو لخوا په سزا محکوم شوي دي. که څه هم تحلیلګران د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت په مخنیوي کې بریالي بولي، خو پر دې ټکي هم ټینګار کوي چې د دوی حکومت د نشه یي موادو د قاچاقو د مخنیوي په اړه جدي اراده نه لري. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د کوکنارو د کښت مخنیوي په برخه کې د طالبانو د حکومت د پریکړې دریم کال پیل شوی او دوی ادعا کوي چې حکومت یې په تیرو 2 کالو کې له نشه یي موادو سره په مبارزه کې بریالی و. په داسې حال کې چې ملګري ملتونه په 2023 میلادي کال کې د نشه یي موادو د وضعیت په اړه د راپور په چمتو کولو بوخت دي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي چې دوی په تیر یو کال کې د کوکنارو د کښت، نشه یي موادو تولید، قاچاقو او استعمال په اړه 14 سرویګانې کړې دي، خو د دې سرویګانو پایلې له رسنیو سره نه دي شریک شوې. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانی وایي د دوی سرویګانې ښیي چې ساش کال د دوی نظامیانو د کوکنارو ډیر ځمکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړي او ډیر نشي مواد هم نیولې دي.
3643 تن مواد مخدر،
3643 تن نشه یي مواد له خپل مشتقاتو سره لمنځي وړل شول. د نشه یي موادو جوړولو لکه الکول او نشه یي ګولې جوړولو 990 کارخانه ویجاړې شوې او په دې تور 1,540 تورن اشخاص ونیول شول. 1,550 هکتار ازمکه د کوکنارو له بوټو څخه پاکي شوې او 2,891 معتادین د درملنې او ملاتړ مرکزونو ته معرفي شوې دي.
و حمایوي معرفي شوه ان
د کورنی چارو وزارت معلوماتو پر بنسټ د رئیس الوزرا د مالی او اداري مرستيال په مشرۍ له نشي موادو سره د مبارزې عالي کمیسون او دا ډول د افغانستان په 14 ولایتونو کې د نشي موادو سره د مبارزې او متاجونو د درملنې د پروګرامونو د تنظیم لپاره هم کمیسونونه جوړ شوی دی. په نړۍ کې د نشي موادو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو په وروستي راپور کې راغلي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم شوی دی، خو په دې هیواد کې د تریاکو د زیرمو موجودیت د نشه یي موادو قاچاقو او استعمال ته زمینه برابره کړې ده. په برتانیا کې له نشه یي موادو سره د مبارزې د برخې څېړونکي فلیپ بیری تازه د خپلې څېړنې په لړ کې موندلې چې سږ کال بیا په افغانستان کې د کوکنارو کښت ډېر شوی او نوو تولید شوو تریاکو دا زیرمې نورې هم غني کړې دي. ښاغلی بیری وایي چې د طالبانو حکومت لکه څنګه چې د کوکنارو له کښت سره مبارزه کړې ده، برعکس یې د تریاکو د زیرمو په اړه جدي ګام نه دی اخیستی.
په افغانستان کې د پام وړ تریاک زیرمه شوی او دا کار د دې سبب شوی چې زرګونه هیروین تولید شي. دا کار داسې مهال کیږي چې طالبانو د تریاکو تولید او سوداګري منع کړې ده. همدا وجه ده چې لوی ځمکوالو د تریاکو د بیې د لوړوالي او زیرمه شویو تریاکو له لارې ډېرې پیسې وګټلې، خو هغه بزګران چې لږ ځمکې لري له اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. که طالبان د بزګرو لپاره بله مالی سرچینه پیدا نه کړي، په راتلونکي وخت کې به یې د کوکنارو د کښت منع کولو پروګرام ناکام شي.
په داسې حال کې چې نړۍ د افغانستان د کوکنارو کښت او تریاکو تولید ته پام اړولی دی، د طالبان حکومت په افغانستان کې احتیاط لوی ستونزه ګڼي او د دې ستونزې د حل لپاره مالی مرسته ضروري بولي. د طالبان حکومت نړیوالې ټولنې ته هم ګوته نیسي او وایي چې که څه هم نړیواله ټولنه په افغانستان کې د احتیاط ستونزه ویني، خو بیا یې هم په دې برخه کې مرسته نه ده کړې.
په راپور کې مو واورېدل چې طالبانو په تیری وکال کې د نشه یي موادو د قاچاقو په تور 10,000 نفر نیولې دي.
رازا اکرم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دا د زام راغلم، اوس په ګډه ملو کو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتاد کړم؟
په یو دود څوک نه موتاد کیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی، پودر مو وها سره سره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه څلور ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 21.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې په خپل راپور کې د افغانستان د نشه یي موادو وضعیت څېړلی دی. دا څېړنې ښیي چې په دې هېواد کې د پخوا په ډول د نشه یي موادو استعمال ډېر دی. دې شبکې دا هم موندلې چې که څه هم د طالبانو حکومت د معتادینو په راټولولو کې بریالی دی، خو د درملنې روغتیایي معیارونو ته یې پام نه دی کړی او ډیری معتادین تر درملنې وروسته بیرته معتاد شوي دي. د ازادي راډیو خبریال مرسلین ارسلا د دې شبکې له یوې څېړونکې میرمنې جیلینا سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلې چې دا مهال په افغانستان کې د څه ډول نشه یي موادو استعمال ډیر دی او د طالبانو حکومت په تیرو دریو کالو کې د معتادینو په درملنه کې څومره بریالی و.
I'm first not aware of any study which looks or assessment which looks at the quality and success of treatment programs.
لومړی دا چې د سرځونه نه د شوی چې په تیرو دوو دریو کلونو کې د طالبانو د دوهم امارت پر مهال د معتادینو د درملنې اغیز وڅېړي او زه خپل طبي ډاکټر نه یم چې ووایم آیا د دوی پروګرامونه اغیزناک و کنه، خو هغه څه چې موږ وینو او هغه مرکې چې موږ له ډاکټرانو او معتادینو سره کړي دا ښیي چې اوس مهال د معتادینو درملنه په خپل خوښه نه ده. د معتاد خوښي ته نه کتل کیږي او په زور یې درملنه کیږي. بشري مسایلو ته پکې پام کیږي او معتاد د زندانی په شکل ساتل کیږي. هغه ته کافي خواړه نه ورکول کیږي او پر ګرځېدو یې هم محدودیت لګول شوی دی. زموږ څېړنې ښیي چې دا ډول پروګرامونه د داوطلب پروګرامونو په پرتله اغیزمن نه دي.
Regarding the addiction treatment centers, the Taliban hukumat patiru dwa kalunu ki da 4000 aw 15000 bastaro pakacha da mutayun da satani markazuna jo kadi padi markazuno ki rukhtai usul chuna pa pam ki niwal shwi aw ya da mutayun darmalana padi markazuno ki pamiyari dawal tar saraki
standards in these centers.
Our research indicates, the interviews with the medical professionals who
زموږ څېړنه د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې له ډاکټرانو سره د مرکو پر بنسټ چمتو شوې ده. دا څېړنه ښیي چې دا مرکزونه د مسلکي کارکوونکو له کمالي سره مخ دي. په 2018 میلادي کال کې د جمهوریت تر سقوط وروسته ډېر مسلکي کسان له افغانستانه وتلي دي، خو دا نوې خبره نه ده. د خپلواکو ادارو لکه سیګار راپورونه ښیي چې د جمهوریت پر مهال هم چې د معتادینو د درملنې ځینې مرکزونه له بهرنیو ادارو لخوا د عامې روغتیا وزارت ته وسپارل شول، ځینې کارکوونکي بیکاره شول. دا ښکاره ده چې د بهرنیو مرستو نشتوالی، د پراختیا پروګرامونو درېدل، د نړیوالې ټولنې سره د تعامل نشتوالی د مرکزونو پر وضعیت او مسلکی کسانو پر کار اخیز کړی دی.
The fundamental principle of addiction treatment is د معتاد د درملنې یو شرط دا دی چې د هغوی درملنه باید په داوطلب شکل او د معتاد په خوښه وي. دا اصول د طالبانو تر کنټرول لاندې مرکزونو کې څونه په پام کې نیول شوی.
The principle of treating the drug addiction is that it should be voluntarily and because
د معتادینو د درملنې اصول د دې چې باید په خپل خوخه درملنه وشي ځکه چې د معتاد په خوخه د هغه د درملنې پایله بریالي وي بل دا چې د معتاد بشري حق دی چې باید د هغه د درملنې په اړه مشوره ورسره وشي او درملنې ته حاضر وي ځکه ډاکټر د درملنې پر مهال د معتاد د جسم او رواني حالت درملنه کوي خو د رسنیو راپورونه او د معتادینو د درملنې له مسلکي کارکونکو سره مرکه کوي چې اوس مهال د معتادینو ملنه د هغوی په خوخه نه
کیږي
طالبان کلیم that the cultivation of poppy and production اوس چې طالبان ادعا کوي چې د کوکنارو کښت کم شوی نو څونه د دې امکان شته چې د تاریک او معتادین دوی نورو نشو لکه د کیمیاوي نشئی موادو استعمال ته مخه کړی
Addicts if the drug of a choice of a first choice it's not available or it's too expensive
کله چې د موتاد د ارتیا ور نشي مواد نه وي موتاد د هغو نشي موادو استعمال ته مخه کوي چې ورته نشه او تاثیرات ولري نو دا امکان لري چې ځینې موتادین به هغو کیمیاوي نشي موادو ته مخه کوي چې په بازار کې پیدا کیږي زه دا نه وایم چې د تریاکو موتادین به خامخا خیخي او ټابلیټ کا ته مخه کوي خو اوس مهال په بازارونو کې ډول ډول کیمیاوي نشي مواد پیدا کیږي او وانه چې کله هیروین او تریاک نه وي ځینې موتادین د خپل نشو لپاره د درملتونونو څخه قانوني درمل ترلاسه کوي
شیرین ان اوپیوم از نات اویلیبل اون دی لیګل مارکیټ
په مرکه کې مو اوریدل چې د تحلیلګرانو شبکې وایي د معتادینو په مرکزونو کې د هغوی درملنه په معیاري ډول نه کیږي
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اخیز کوي
موتات لکه خپل کورنۍ دوستانو دولنې سره هم څنګه پیدا کوي
مکتب ته چې لاړ شي لې بچي مور دې پودر وې پلا دې پودر وې یا مې خور دې عزت پودر وې یا دې مېړ پودر وې
پلا په مړی کې نه وم په مور خو څه خبر نه خم خم مورم
چې مونږ پلا نه وخت یو نیم لک ډالر وو دا سرمایه ما ټول وو خرم
دا نشئی موادو لزیانونو څخه د شغورل لپاره د زهر و کاروان اونی زخ پرونه واوری
ترنو اوریدن کو اوس هم د خاطرې وارده د لغمان ولایت اوسیدون که راز محمد لڅو کالو راهیسی نشه کوي دای چلی و خصوصی پاندون څخه فارغ سوی او د قالب بندی استاد دی وای چی د نشول عمله کار نسم کولی زما او کورنۍ روزي می د ورور لغاړي ده راز محمد چې اوس په یو دولتي روغتون کې بستر دی زیاتوي چې نږدې 800,000 افغانۍ پر نشور اچتللې دي دا چې راز محمد ولی او څنګه موتات څو د نشول عمل نور لڅډه وستونځو سره مخ شوی دی په دې اړه یې موږ سره د زړه خواله کړې ده
یو چیرته ما خپل کار نیولې و دا کوم الګ چې زه په دې شان واړه علومات ول تراشه چې نن یو شی در باندې وسکم چې په دې کار باندې پوه نشم د حج او قاب جوړېدو ز خپل د قلب بندي او ساز مې ما بس دا کار مې چونی او د امرای ورس چر باندې وسکو اسی را ته خوند را ته راکو بس په مغه با دغه باندې چې د امرز به را باندې وسکو درې مور ز خپل لاړم او شې مې واخیسته بس هم دې باندې مختشلو بل تقریبا د سل په پوډره ما خشي او 50 روپۍ مې شې خشه دا اصلا خبوته نه ده بیخی مالی جانی در نه اتستا تاوان ده یو کار چې کلی کې کیږي بس نوم به د تا بدي او سم سړی به دا کار وکړي نوم به د تا بدي چې ولا ده موتاد دا کار د کړی ده او کار ما نم کړی بس ما ته ویل چې دا موتاد او دا کار به د کړی مونږ خپل کور نه موټر سایکل ورګ شو د جمعې ورځ او ما ته ویل چې دا به حتما تا کړی ولیکن دا کار ما نه وکړی بل چا کړی بیا غالک ویل چې دا کار ما کړی ده ما د مجبورۍ نه کړی غالک نه موتاد وم هیڅ سامان هم نه درلودو مشکل دا ده چې صحت می خراب ده څوک چې خبره کوي په ما بدل کیږي یو څوک چې پوه سړی سمه لاره راته ښیي په ما بدل کیږي همدغه ضرر د بدن ده ولا ډېرې پیسې رانه مصرفې شوي دي یعنې د ورځې 1500 1200 1200 داسې ورځ راغلی 5000 روپۍ مانه د ورځې تېری دي د همدغه مواد مخاطر باندې یاره تللی دي او 800,000 روپۍ رانه تللی دي چې ما خپل بودیجه و چې وظیفه مې چې کو پیسې مې چې جمع کړي و راسره د کور نه علاوه تقریبا 1,000,000 روپۍ افغانۍ وو ما دا خپله ټول مواد مخدر باندې مصرف کړي دي کور نه لکه پیسې مې پټې کړي اخیستې دي د خپل د کور د ورور تفانجه ما اخیسته ګوتمم تی اخیسته د پم نه تقریبا $6,000 په ډالر جی کړی دا همدغه شی باندې لګولای دا کله چې وظیفه نه برطرف شلو او دا پیسې هم لاړل اخلاص شوي بس خلک را باندې بیا پوهېده چې ولا دا سړی محتاج شوی عملي شوی دا پلار مې خدای دې وبخښي مړ شوی د هغې په ځای مشر ورور مې د هغه داسې ګڼو خپل پلار غوندې ماشومان مې زه خپل ټول په همغه باندې تاوان یم ما مخکې 15 وخته جمع کو اعتکاب ته ناست یم روژه کې هغې نه دو خواته مانځه ته به چې لاړم مخکې به لاړم ځان به مې کو جمعې سره کله چې په دې شي واوښتلو هغه 15 وخت نه 4 وخته راغی 4 وخت نه 3 وخته راغی بیخي دا مونځ مونږ نه هېر شو مونځ هم پاتې شو بیا بچان مې خبر چې ولا دا مخکې به مانځه ته تلو جومات ته تلو او اوس دا نه مونځ کوي نه اودس کوي خو خامخا خبرېږي کډه ده بس پوهېږي بیا کور والا راته خبر کړو راته ویل یې خسر مې چې دا کار مه کوه بد ده مونږ خپله ملامت یو بس چار څوک خبرې کوي کور والا مونږ منو چې ولا صحیح ده مشر زوی مې د مدثر نومېږي یو هغه ده یو وړکۍ لور مې ده چې تجلا نومېږي دی راته وویلې چې دا نور پلرونه یې وګوره ته دا کار کوې او کور نه ورکې سبای لاړ شه ماښام راځې د نورو غوندې کور کې اوسېږه دا کار مه کوه مشر زوی مې مور خپل مور ته وایي چې دا د پې بندي کې چې ځان جوړ کړي بېخي مه خوشې کوي په دې شپه ګلونو کې دغسې زه داسې بدبخته شوی یم خپله تقریبا 2 سپاره مې پس کړی اوس همغه اخره سپاره مې زده ده نور ټول مې یاده وتی دي مخکې چې بې عمله وم هغې وخت کې کوم خبرې چې خوندورې خبرې خلکو کولې لکه چې عملي شوی وم بیا هغسې خبرې چا راسره نه کولې خلک به ویل چې ولا دا بیا محتاج شوی ده
په خاطره کې مو واورېدل چې راز محمد د نشو له امله کار نشي کولی او کورنۍ یې ورور ته ورلغاړې ده
آیا پوهیدلاست چې د معتادینو د درملنې تر ټولو ګټور او مؤثر میتود کوم یو دی؟ په دې اړه به ډاکټر ارشاد منصور معلومات راکړي.
ټول هغه معتادین چې د هغو تداوي پیلېږي د یوې مودې لپاره هغو ته مختلفو دواګانو استفاده کیږي او د دغه دواګانو په واسطه د هغو دردونه او د هغو جسمي مشکلات کنټرولیږي. ورپسې په بره مرحله کې دوی ته کونسلنګ یا د مشاورې پروګرامونه په نظر کې نیول کیږي. مشاوره یا کونسلنګ د احتیاط په درملنه کې ډیره زیاته مهمه ده او د مشاورې یا د کونسلنګ هدف دا دی چې د احتیاط د برخې یو مسلکي کس یو ډاکټر یو صحي کارکونکی په خاصو موضوعاتو باندې او د یو معتاد د ژوند د خاصو مشکلاتو په رابطه له معتاد سره په مفصله توګه خبرې کوي له معتاده خبرې اوري او په ځینو خاصو مشکلاتو غږیږي او د هغو لپاره د حل لاره ترلاسه کوي. د معتادینو لپاره کونسلنګ یا مشوره ورکول مختلف ډولونه لري. مجموع کې کله چې د مخدره موادو تداوی پیل کیږي د مشاورې یا د کونسلنګ لپاره هم مشخص وختونه په نظر کې نیول کیږي. د کونسلنګ له مختلفو ډولونو نه د ضرورت په اساس استفاده کیږي. د بیل پټوګه ځینې وختونه فقط انفرادي کونسلنګ یا د ډاکټر او د مریض ترمنځ په یو خاص اتاق کې خبرې اترې کیږي. په بعضي حالاتو کې ګروپی کونسلنګ یا د ډاکټر او د مریضانو د یو مکمل ګروپ ترمنځ کونسلنګ تر سره کیږي یا مشاوره تر سره کیږي. او په ځینې ډولونو کې د کورنۍ غړي یا د مریض خپلوان د مریض اعتمادي کسان هم په دې کونسلنګ کې برخه اخلي او په دې کې د مختلفو اړخونو ترمنځ مشکلات تر بحث لاندې نیول کیږي او هغو ته حل لارې پیدا کیږي.
آیا پوهیدلاست؟
ترنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه یو رستي برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا څه ده چې محمود خان ډیر شتمن سړی او د کلی خان دی. دی د خپل زوی بریالي لپاره د جان محمد لور ګلالۍ ته په مرکه ورځي. که څه هم جان محمد په دې خپلوي خوښ دی خو ګلالۍ یې نه مني. ګلالۍ خپل پلار ته اختار ورکوي او وایي که بریالۍ ته یې په زور ورکړي سخت به پښیمانه شي. دا چې ګلالۍ ولې له بریالۍ سره واده ته غاړه نه ږدي او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
حاجی سمت خان دادا د جان ماما د کا کور ته رسیدو خو نه پوهېږم چې دی به په کور کې وي او که نه.
ته دروازه ور وټکوه او به ګورو چې په کور کې شته که نه.
اوهو دا چبت سپی لري چې همونه داړي.
هله دروازه را پورې کړه چې سپی را ونوځي.
بېغمه اوسه دروازه مې کلکه نیولې ده. ته ودرېږه چې دا دروازه بیا ور وټکوم.
السلام علیکم
حاجی سمت خان جوړ په خیر.
وعلیکم جان ماما دا کا خی جوړ خیریت دے میلمانه نه قبلوی
ولی نه غواړه میلمه خو دی خدای دوست دے په تیر بیا محمود خان او سمت خان خو چې زما میلمانه شي زبا خولی کګه کیدم. راځی راځی چې کور ته ولاړ شو. راځی
سمد ته مخ کیشه موږ به در پسینو.
جان ماما دا کا سپی دی نیسه چې اومو نه داړي.
راځی راځی نه مو داړي. محمود خان راځه په دغه توشکه کینه.
سمه دی دا د کینو.
حاجی صاحب سمت خان ته په دغه بله توشکه کینه.
دا د کیناستم اکا. جان ماما دا کا تام کار لري ډیر وخت نه نیسو. اصل خبرې ته به راشو.
رښتیا خبره به نه وکړو اصلي خبره به کوو.
خدای دې خیر کی څه خبره ده؟
جان ماما دا کا خبره ده خیر ده. زه و حاجی سمت خان راغلی یو چې ستا لور زما زوی بریالۍ ته وغواړو.
جان ماما دا کا محمود خان خو ته پیژنې چې ښه شتمن او زموږ د کلي خان دی. انشاءالله چې لور به دې ښه خوشحاله وي.
ولا څه ووایم و به ګورو چې نصیب څه کوي.
جان ماما دا کا نصیب ستا په لاس کې دی. بس همدا اوس مو خوله راخواږه که چې زو له خیره سره نو
زه به په دې باره کې له خپلې کورنۍ او دوستانو سره یوه مشوره وکم.
هېڅ مشورې ته ضرورت نشته بابا. ته چې هر څه وایې او هر څه چې غواړې محمود خان یې مني.
د ولور هېڅ غم مه کوه. په ولور کې باغ غواړې، ځمکه غواړې، نغدې پیسې غواړې، هر څومره پیسې چې غواړې درکوم یې.
ولور خو وروسته خبره ده. ما خو مخکې درته وویل چې زه به له خپلې کورنۍ او خپلوانو سره مشوره وکم او بیا به تاسې ته خبر درکم. سمه ده؟
بیخی سمه ده.
جان ماما دکا مشوره وکه خو پام دیوی چې دا سخی خان هر وخت نه پیدا کیگی.
گلالی لوره تا یو گلاس چه را واچه و سمره خونده وکه.
سمه ده پلارا داد دره چومی.
خزی ستا څنګه خوخه ده؟ ګلالۍ د محمود خان زوی ته ورکو که نه؟
د محمود خان کوم زوی یاده؟
بریالۍ یادوم.
څه شی بریالۍ؟ هغه پوډری بریالۍ یاده؟
او هغه یادوم. پوډری یې دومره غم نه دی. پلار خان سړی دی، علاج به یې وکړي.
که علاج کولی اول به علاج کړی وای او بیا به موږ ته په مرکه راغلی وای. بل نو څه معلومه ده چې دا پوډری علاج ته غاړه ږدي که نه؟ په زوره خو علاج نه کیږي.
خزه مونږ به وزله خلک یو. نه مې ویني چې زه په دا سپینه ګیره بزګری کوم او ته د خلکو کالی مینځې. محمود خان ډېرې پیسې لري، هم به مونږ ماړه شو او هم به مو لور ارامه ژوند ولري.
چې د سرو زرو کور هم راکړي چې لور مې خوشحاله نه وي نه غواړم. زه خپله لور پوډري ته نه ورکوم. په لوی لاس خپله لور په تناره کې واچوم.
بابا زه یوه خبره وکړم.
او ویکه
زه له پوډري هلک سره واده نه کوم.
زه ورکه شه. ما چې ویل ته به وایې چې هر ډول ستا خوښه ده هسې وکړه. ستا ژبه اوس دومره اوږده شوه چې زما خبر نه منې.
ولې ګلالۍ انسانه نه ده؟ مېړه او ژوند به د ګلالۍ وي او د دې خوښۍ ته به نه کتل کېږي. ته هم ځان د پلار وایې. ته په لوی لاس خپله لور په بلا اخته کوې. خدای ته به څه جواب وایې؟
بابا ما خو درته وویل چې زه له دې هلک سره واده نه کوم. په زور نکاح نه صحیح کېږي. که خپل پسر دا کار وکړ بیا به ګیله نه کوي او سخت به پښیمانه شي.
ته دا وګوره، دا د اوس زمانې لوڼې دي، له پلار سره ژبه کوي.
سړیه عذر درته کوم، زارۍ درته کوم، پوړنۍ درته غوړوم. ګلالۍ په زوره پوډري ته مه ورکوه، سبا به پښیمانه یې. ولې په لوی لاس خپلې لور ژوند تباه کوې؟
خا سیده چې ستا او د ګلالۍ نه ده خوښه نو نه یې ورکوم، زه به ورته ووایم چې بیا رانشي.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د الله پامان.
د زهرو کاروان.